د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمهیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلې ایم، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,400 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح په اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 1,440 نفرو کې 1,102 نفر محبوسین، یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 1,000 نفر چې له همدې 1,102 نفرو نه 1,000 نفر نارینه، 118 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمهیز دفتر 196 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 116 واري موږ له نظارت خانو نه، 50 واري له محبسو نه، او 4 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده. چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبې کړي دي، چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلی دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقض ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمهیز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي. او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته د تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1996 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 ثور په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي. چې په دا فرمانونه کله چې صادریږي، دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي، هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,680 نفر عفو شوي دي، او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 1,03 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان لڅ ډول استون سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې په لبد مرغ د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څنګه چې له اساسي مشکلاتو د محبسونو کوم نو مخلو، یو خدا د چې هغه قطعي فیصله د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغه اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبه ورسره کوو، دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ دوسی کې، مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهېږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تېر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې هغو ته یې انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو، تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي، تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا مونږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی مونږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو مونږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومني
سبا چرګانو کړي ازانو نا سبا کې جنور مکه خوبونه جانا نا سې
سبای چرګانو کړي اذانو نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماخام اختر دې سوره سوره د پښتمی لغه ایمه دا چې څنګه به روزه ماته ده په زړه پورې موضوع یې دا ده
د پېښ لمی ورو نه بالسوا د پېښ لمی ورو نه بالسوا جلې پسرو من ګلو یارا ویر شوینا سبا کې ژ نور مکه واخو بنا جانا
نن د روزي مبارک میاشتې په تاریخ روزه ماتي او پېښ لمی خبرې کوو په پیل کې به ووري چې لومړنۍ روزه نیونکې څوک وو روژه والی او څه وخت ونیوله بیا په دې خبرې کوو چې په خوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د کال په 12 میاشتو کې به هم د روژې مبارکه میاشت ده روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلې دي
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکې ته راغې هغه د توبې روژه یې ورته ویله د ایام البیز چې ورته وی یعنی هغه د قمري میاشتو د 14 14 او 15 نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و د هغې طوفان نه وروسته د هغې د ژغورنې شکر د باله او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله یعنی یوه ورځ به بوزو بل ورځ به روژه و بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي په دې هکله د مفسرینو اقوال شته دي خو د موسی علیه السلام د روژې په هکله بیا دوه روایتونه راغلي دي یو دا چې هغه دیرش روژې نیولې خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله و اتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله يوزل دي شروجيني وليبي بیا د غینو ورستل سروجینوري مني وليبي چاغت منګو تاس چلا یا چلا ورته وي انسان وي خروجي د پورا کړي او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روجيني ولي هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دا چې اني نظرت للرحمن الصوم چې هغه بیا د خبرونه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید بنه کولې ځکه خلکو به پازابه ول چې تا د زوی د کمه کده حضرت عیسی بیا د غین ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی ده دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی ده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده او په دویم د هجری کال چې